زنده باشین. از آقای بارگزای هم پیام شما را میشنویم و بسیار اگر کوتاه امکان داره.
بسیار کوتاه تشکر. همه یک چیزی که ما از هموطنان تقاضا دارم، رقابت ناسالم از بین بره. این میشه که بدون همه آمادگی که هست از لحاظ میوه و دیگه دیگه همی تجلیل شوه، هید بر روان آدم تاثیر داره. دین اسلام همی هید بر ما رسم گذاشته. ما کوتاه بگویم که حتی ما یک نفر میشناسم که بر میوه هید قرض کرده، میگه که باز مردم میه باز ما میوه نداشته باشیم. همی رقابت ناسالم همش باید حذف شوه و همی طور هید بخوشی تیر شوه.
تشکر از شما مهمانان عزیز، آقای محمد یونس صدیقی، انس بارگزای و شهزاد مجددی که با ما در برنامه فکر نو با جوانان بودین. تشکر از شما شنونده های عزیز هم. تا برنامه های بعد، خداحافظ.
السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخستن 9 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. دغه نیم ساعته ماخستنی خبری خبرونه د دې ساعت په خبرونو پیلو. امریکایي چارواکو طالبان د ایران له ملاتړه برخمنه ترهګره شبکه ګڼلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان د تمی بروس ویلي دي چې د ایران حکومت سیمه کې د ترهګرۍ د اصلي ملاتړي په توګه عمل کوي.
We know, of course, that the Iranian regime.
من البته پویږم چې د ایران رژیم د متحده ایالاتو او زموږ د شریکانو او متحدینو پر وړاندې دښمنی درلوده. او لکه څنګه چې موږ پویږو د ترهګرۍ یو له مخکښ ملاتړونکو حکومتونو څخه دی. دوی د حزب الله، حماس، حوثیانو، طالبانو، القاعده او نورو ترهګرو ملاتړ کوي.
د طالبانو حکومت تر اوسه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دغې خبرې په اړه تبصره نه ده کړې، خو په دې وروستیو کې د ایران او افغانستان اړیکې زیاتې شوې او طالبان او ایران خپل نږدې متحد یاد کړی دی. پاکستان د هغو افغانانو نیول پیل کړي چې د افغانستان د تابعیت کارتونه لري. د پاکستان حکومت د مارچ تر 13 په راولپنډۍ او اسلام آباد کې میشتو افغانانو ته وخت ورکړی و چې له دې ښارونو دې ووزي. د راپورونو له مخې پاکستان وار د مخه په دغو ښارونو کې سلګونه افغانان نیولي او له دې ډلې یو شمېر افغانستان ته ډیپورت کړي دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین ویلي پاکستان د افغانان نه باسي، موږ په خپلو کورونو کې ځای ورکوو. ډونالډ ترامپ په لومړني بهرني سفر سعودي عربستان ته ځي. سرچینو ویلي چې د امریکا ولسمشر سفر ښایي د می میاشتې په نیمایي کې سعودي عربستان ته ترسره شي. دا به د ولسمشرۍ په دوهمه دوره کې د ترامپ لومړنی بهرنی سفر وي. هغه لومړۍ دوره کې هم خپل اولنی سفر سعودي عربستان ته کړی و. د دې سفر پلانونه داسې وخت جوړیږي چې د امریکا حکومت هڅه کوي په غزه کې اوربند بیرته ټینګ کړي او حماس ډله دې ته اړ باسي چې د اسرائیل نور یرغمل کسان هم خوشی کړي. حماس چې په غزه کې له اسرائیلي ځواکونو سره جنګیږي د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د ترهګرو په ډله کې شامل دي. او د چټ جی بی ټی د څښتن شرکت اوپن ای آی ارزښت 300 میلیارد ډالر ته ورسید. اوپن ای آی چې یو تازه کار شبکه ده په دې وروستیو کې وتوانېده چې د 30 میلیارد ډالر یو پانګونه جلب کړي. چټ جی بی ټی د مصنوعي ځیرکتیا یو موډل دی چې کولی شي ګڼو برخو کې پوښتنې په لیکنې او غږیزه توګه درته ځواب ورکړي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویب پاڼه او فیسبوک پاڼه کې هم موندلی شئ. په نږدې نیم ساعت کې پاکستان سر لنن د کډوالو د نیولو لړۍ ګړندۍ کړي. د سلګونه زره کډوالو راستنول د افغانستان د کار بازار ته په څه معنا ده؟
متاسفانه افغانستان چې یو ډیر بد وضعیت کې ده، دغه فعلاً داسې یو وضعیت کې دومره اندازه مهاجر بیرته راستنېدل دا یو لوی ټکان ده.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبان د ایران له ملاتړه برخمنه ډله ده.
We know of course that the Iranian regime.
موږ پوهیږو چې د ایران رژیم د متحده ایالاتو او زموږ د شریکانو او متحدینو پر وړاندې دښمنی درلوده. دوی د حزب الله، حماس، حوثیانو، طالبانو، القاعده او نورو ترهګرو ملاتړ کوي.
د جرمني د بهرنیو چارو وزیر په ناڅاپي سفر کیف ته تللی او د اختر په اړه د پښتو ژبې نموتی شاعر پیر محمد کاروان خپل شعر راته ډیپلوما کړی.
د نرګسو د غاټولو مبارک شه، ګلابی اختر د ټولو مبارک شه.
هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ.
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته خراغلې د تخنیکی همکار شفیق یار سلامونه هم ومني. پاکستان کې سر لنن څخه د هغو افغان کډوالو نیول پیل شوی دی چې د آی سی سی کارتونه لري. که څه هم اسوسییټډ پریس خبری اژانس پرون راپور ورکړ چې دغو کډوالو ته ورکړل شوی مهلت لس ورځې غزول شوی، خو پاکستانی رسنۍ او کډوال وایي چې دا سیسی نن پسترګونه دی لیدلی. د پاکستان حکومت د روان کال په جنوري میاشت کې اعلان کړی و چې د مارچ تر یو دیر شمې دی دا کډوال د هیواد وو، ځکه نه د اپریل په لومړۍ نیټه به یې په زوره ایستل پیل کړي. دا چې اصلي خبرې او کیسې څه دي، په پاکستان کې پر کډوالو څه تیریږي، خپل کډوال د سترګو لیدلی حال څنګه بیانوي، اکرام الله اکرام پرې دا راپور چمتو کړی.
سر لدی چې راپورونه وایي د پاکستان حکومت د ای سی سی په نوم د کارت لرونکو او بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو موده د لس نور ورځو لپاره غځولې، خو یو شمیر افغان کډوال وایي چې پولیسو د افغانانو د نیولو او ایستلو پروسه پیل کړي. سه شنبه د اپریل اوله د پاکستان د حکومت لخوا افغان کډوالو ته د هیواد د وتلو وروستۍ نیټه پای ته ورسیده. عبدالله چې په اسلام آباد کې اوسیږي او د ای سی سی په نوم د کډوالۍ ځانګړی کارت لري، ازادي راډیو ته وویل چې پولیسو د ده د ترزوی نیولې او دوی هم له ویرې لخپل کورونو نشي وتلای.
کانه یو بل دی لګونه کی ضرورت غزي کی دات نه کسانو باندې چاپی اچول نه سي نو بس دي د وجنه زما په زړه د زیر کار د ریسي سي کار او ما د کیم ته وړه ده او زه پر د کیم کې ده زمنګا ټول پریشانی د کورونو ته بس.
پاکستانی پولیسو د ای سی سی کارت لرونکو ترڅنګ یو شمیر هغه بیا اسناد افغانان هم نیولې چې پر افغانستان د طالبانو تربیه ځلې واکمنې ورسته ای دغه هیواد ته پناه وړي. د افغانستان د مدني ټولنې او بشري حقوقو د فعالانو دفتر اجرایوي رئیس احمد وایس رحیمی ازادي راډیو ته ویل چې پولیسو د دې بنسټ مشر عزت الله بخشي هم نیول او ټاکل شوی چې افغانستان ته ریپورت کړي.
قرار ده چې 1 بجې ریپورتونه شروع کړي. بخشي صاحب ما ته ویل وو چې په دې لیست کې زما نوم هم شته او زه ریپورت کوم. په دې خطر کې ده بخشي صاحب مخ کړم په نه ورځو کې د طالبانو بندي وو او خو بشري فعالیتونه مو ده.
دا په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت د روان کال په جنوري میاشت کې اعلان کړی و چې د مارچ تر یو دیرشمې دا کډوال له دې هیواد ووځي، کنه د اپریل په لومړۍ نیټه به دوی په وړاندې له زوره کار واخلي. خو اسوسییټډ پریس خبری اژانس دوشنبه د مارچ یو دیرشمه د پاکستان د حکومتي اسنادو په حواله راپور ورکړ چې د کوچني اختر د رسختۍ ولعمله د افغان کډوالو د نیولو او ایستلو نوې لړۍ د اپریل تر لسمې ځنډول شوي. خو پاکستانی رسنۍ جیو نیوز د خیبر پښتونخوا ایالت چارواکو تایید کړي چې له پوخانی ضرب الاجل وروسته به چې د مارچ په یو دیرشمه پای ته رسیږي د کډوال د ایستلو لړۍ پیل کړي. د رسمي راپورونو پر بنسټ پاکستان تر اوسه له دې هیواده 8,900 بیا اسناد افغان کډوال ایستلي او افغانستان ته استولي. په پاکستان کې لا هم 2.1 میلیون اسناد لرونکي افغان کډوال ژوند کوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنري یو این ایچ سی آر د معلوماتو پر بنسټ په دوی کې 1.3 میلیونه د پی او آر په نوم د کډوالۍ ځانګړي کارتونه لري چې ډیری یې په خیبر پښتونخوا کې ژوند کوي. د غراز 8,000 نورې د ای سی سی په نوم کارتونه لري. ای سی سی کارتونه په 2019 کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د یوې هوکړې پر بنسټ افغان کډوالو ته ورکول شول. د ای سی سی کارت لرونکو سربیره یو شمیر نور هغه افغان پناه غوښتونکي چې له 2021 کال وروسته پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته پاکستان ته تللي، د خپل ویزو د تمدید په برخه کې چې په ځنډ ترسره کیږي اندېښمن دي، وایي چې دوی هم د اخراج له خطر سره مخ دي.
و موریدل چې نن د اپریل په لومړۍ نیټه په پاکستان کې د افغان کډوالو په وړاندې د پولیسو اقدامات ګړندې شوي، د دوی نیول او د غراز ریپورټول هم نظر نور ورځ په کتو زیات شوي دي. پاکستان ویلي چې سږ کال 3 میلیونه افغانان باسي. په کم وخت کې د 3 میلیونو انسانانو بې ځایه کېده او هغه هم د افغانستان په شان هیواد ته د دومره کسانو لیږل اقتصادي، اجتماعي او ګڼ شمېر نور عواقب لري. اسمت ساروان پر همدې موضوعاتو د اقتصادي چارو له متخصص او د کابل پانتون له پخوانی استاد پوهاند ودود دودیال سره مرکه کړې او لمړی ورته ویلي، تاسو ته معلومه ده چې په افغانستان کې اکثره خلک وزګار دي، کاروبار نشته، د دې کډوالو راستنول به د افغانستان د کار پر بازار څه اغیز وکړي؟
متاسفانه افغانستان چې یو ډیر بد وضعیت کې ده، دغه فعلاً بیکاری هم موجوده ده، اقتصادي وضعیت هم نابسامانه او سم نه ده. د ملګرو ملتونو د بیلابیلو سازمانونو د گزارشونو له مخې هم دغه اوس درېیمه برخه نفوس د سوء تغذیې او مطلق بېوزلۍ سره مخامخ ده. په داسې یو وضعیت کې دومره اندازه مهاجر بېرته راستنېدل دا یو لوی ټکان ده. دا د نفوسو داسې یو حرکت ده چې یوه ډېره لویه کتله نفوس په داسې حال کې چې دغه نوي محیط کې ورته چمتووالی هم نشته، دی ځیته چې راځي دا نه یوازې دا چې په اقتصاد باندې ډېر فشار راځي او د ژوند ټول ضرورتونه نشي تأمین کېدلی، د دې نه برعلاوه دغو خلکو ته د روحي لحاظه یوه لویه ستونزه ده. نو افغانستان د نورو ډېرو مشکلاتو سره مخامخ ده او دغه خلک چې راځي د دوی لپاره جبرنامه موجوده نه ده او نه هم د دوی په مقابل کې کوم مسؤلیت څوک په غاړه اخلي، دا ډېره لویه ستونزه ده.
نو په داسې شرایطو کې څه فکر کوئ چې په افغانستان کې د بشري ناورین خطر نشته؟
دوه خبرې ډېرې مهمې دي، د حاکمیتونو د مسؤلیتونو مسؤلینو او هغه څوک چې د حکومت دعوا کوي، یو پلان او برنامه، بل مسؤلیت په غاړه اخیستل، مسؤلیت پیژندل. اما متاسفانه دا یو هم نشته، نه پلانونه او برنامې شته ده او نه د داسې مسایلو په وړاندې مسؤلیت پذیري شته ده. نو دا یوه ډېره لویه ستونزه ده. خدای وکړي چې زموږ شریف او درانه خلک په خپل همت سره، په خپلو نوښتونو سره، په ډېر لوی تحمل او زغم سره وکولی شي چې دغه ستونزې په یو شکل سره حل کړي. اما افغانستان فوق العاده اقتصادي پوتنسیل او ظرفیت لري. موږ د کرنې دپاره کافي اندازه ځمکې لرو چې په دې شرط چې د اوبخور سیستم ورته برابر شي. موږ ډېرې حرفې او داسې کارونه شته دي په افغانستان کې، کلیوالي تشبثات نور چې نفوس په هغه باندې بوخت شي، اما دا ټول د یو شمېر ترتیباتو غوښتنه کوي چې هغه باید تر کار لاندې ونیول شي. امید شته دی چې دا مشکلات حل شي.
د اقتصادي چارو کتونکي او د کابل پوهنتون پخوانی استاد ودود دودیال و چې له آزادۍ راډیو سره خبرې کولې.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر حال کې
د سیانګالو شخ
پندخه زېما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبان د ایران له ملاتړه برخمنه ترهګره شبکه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ټمی بروس پرون ناوخت په خپل اونیس خبری کانفرنس کې ویل چې د ایران حکومت په سیمه کې د ترهګری د اصلي ملاتړ په توګه عمل کوي او د امریکا او د هغې د متحدینو په وړاندې دښمنانه دریځ ساتي. دا په داسې حال کې ده چې په روسیو کې د ایران او طالبانو ترمنځ اقتصادي او سیاسي اړیکې پراخ شوې دي. په روسیو کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی کابل ته سفر وکړ او له طالب چارواکو سره یې لیدنې وروسته وویل چې ایران په افغانستان کې له طالبانو سره د اړیکو یو نوی څپرکی پرانیستلی دی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
سره لدی چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت له متحده ایالاتو سره د اړیکو د نږدې کېدو هڅه کوي، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت طالبان د هغه نیابتي ترهګرو ډلو څخه یو ډله بولي چې ایران یې ملاتړ کوي. د دې وزارت ویانې ټومی بروس پرون دوشنبه د مارچ 1 په یو خبری کانفرنس کې ټینګار وکړ چې د ایران حکومت په سیمه کې د ترهګرۍ د اصلي ملاتړي په توګه عمل کوي او د امریکا او دوی د متحدینو په وړاندې دښمنانه دریز لري. هغلی بروس په سیمه کې د ایران لملاتړه برخمنو ډلو ته په اشاره سره وویل
البته پوهیږو چې د ایران رژیم د متحده ایالاتو او زموږ د شریکانو او متحدینو پر وړاندې دښمني درلوده او لکه څنګه چې موږ پوهیږو د ترهګرۍ یو له مخکښو ملاتړ کوونکو حکومتونو څخه دی. دوی د حزب الله، حماس، حوثیانو، طالبانو، القاعده او نورو ترهګرو ملاتړ کوي.
ټامی بروز د ایران د اسلامي انقلاب ګارد هم ترهګر سازمان وباله ویل چې د ایران د رژیم ډیری مشان هم د ترهګرو د ملاتړ کوونکو او ترهګرو په توګه نومول شوی. هغې دا هم وویل چې د امریکا حکومت به اجازه ورنه کړي چې ایران اټومي وسلې ترلاسه کړي. که څه هم ایران لا لوړاندې په سیمه کې د حزب الله، حماس، حوثیانو او نورو ترهګرو ډلو په ملاتړ تورن دی، خو دا لومړی ځل دی چې امریکا په ښکاره طالبان هم په سیمه کې د ایران له ملاتړه برخمنه ترهګره شبکه بولي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د ملي استخباراتو ادارې د امریکا پر ضد د شته احتمالي ګواښونو په کلني راپور کې چې څو ورځې مخکې خپور شو، د افغانستان او له افغانستان څخه د ممکنه خطر ذکر نه و شوی. د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان دی د تازه سرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي. دا سرګندونې داسې مهال دي چې په وروستیو کې د ایران او په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ترمنځ اقتصادي او سیاسي اړیکې د پام وړ زیاتې شوې. د روان 2015 کال په جنوري میاشت کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی کابل ته سفر وکړ او له طالب چارواکو سره لیدنې وروسته وویل چې ایران به په افغانستان کې له طالبانو سره د اړیکو نوې فصل پرانیزي. نوموړي دا هم وویل چې اوس مهال په افغانستان کې یو ځواکمنه اداره حاکمه ده چې په تیرو درې نیمو کلونو کې خپلواک ثابت ساتلې. ایران د غراس په تهران کې د طالبانو استازي د سرپرست سفیر په توګه منلې او په مشهد کې د افغانستان کونسلګری د طالبانو استازي ته سپارلې. داسې مهال چې د طالبانو حکومت یې په رسمیت نه دی پیژندلی. د ایراني رسنیو د راپورونو پر بنسټ په تیر 2024 کال کې افغانستان ته د ایران صادرات څو برابره زیات شوي او تر 3 میلیارد ډالر رسیدلي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد هم په سیمه کې ایران د طالبانو د حکومت مهم گاونډی بللې او ویلي وو چې ایران او افغانستان ډېرې ګډې ګټې لري. که څه هم په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ظاهرا له متحده ایالاتو سره د اړیکو د ښه کېدو هڅه کوي او په وروستیو کې دوه امریکایي زندانیان هم خوشې کړل، خو داسې ښکاري چې واشنګټن د ایران او طالبانو ترمنځ د مخ پر ودې اقتصادي او سیاسي اړیکو نه ناراضه دی او احتمالا باور لري چې تهران غواړي له طالبانو څخه د یو نیابتي ځواک په توګه کار واخلي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
اوریدونکو را سره وسه د افغانستان مسأله ته بیرته راستنیګو. اوس ورزو د سیمه او نړۍ ته دو موضوعاتو ته وابوري چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ راتلونکي میاشت سعودي عربستان ته روانيږي د لمرنۍ بهرنۍ سفر وی، خو اوس راځو دته چې د جرمني د بهرنۍ چارو وزیر انلینا بیربوک نن په یو ناڅاپي سفر د اوکراین پلازمینې کیف ته رسیدلې ده. بیربوک په دې سفر کې ژمنه کړې چې جرمني به له اوکراین سره 130 میلیونه یورو مرسته وکړي. هغې خبرداری ورکړې چې روسیا نه غواړي په اوکراین کې جګړه پای ته ورسوي. همکار مې فریده سیال دا موضوع تعقیب کړې ده، مهال په سټوډیو کې ده. فریده جانې، د موضوع جزئیات څه دي؟
مدنه کورودان لودین صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل، د جرمني د بهرنیو چارو وزیره انلینا بیربوک د اوکراین پلازمینې کیف ته د جرمني د بهرنیو چارو د وزیر په توګه په خپل وروستي سفر کې ویلي باور لري اوکراین د امریکا متحده ایالاتونو تر مشرۍ لاندې د سولې د تړون د لاستیک لپاره چمتو دی. خو اغلی بیربوک په ټکو د روسي نیت ته په شک د شک په سترګه ګوري چې مسکو د امریکا په منځګړیتوب د سولې خبرو کې د وخت تیرولو او ستلو هڅې کوي او په حقیقت کې د جګړې د پای ته رسولو هیڅ هدف او موخه نه لري. هغه زیاته کړه چې اوکراین د روسي سره د سمدستي اوربند لپاره تیار دی، خو د هغې په ټکو د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ظاهرا چمتووالی ښیي، خو په حقیقت کې د جګړې د دوام له خپلو موخو نه شاته کیږي. هغې له امریکا وغوښتل چې د روسي تاکتیکونو ته تسلیم نشي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ روسیه ګواښلې که د اوکراین د اوربند له طرحې سره مخالفت کړي نو د نوو تعرفو سره به مخ شي. ترامپ د یکشنبې په ورځ د ان بی سی نیوز سره په ټلویزیوني مرکه کې ویل د پوتین وروستۍ وڅرګندونو چې د اوکراین لپاره د انتقالي حکومت د رامنځته کولو خبره یې کړې ده ډېر غوسه کړی دی. د ترامپ په خبره کې روسیا د هغې د سولې د پالیسیو پر وړاندې خنډ شي، نه د روسیې پر تیلو به د 25 څخه تر 50 سلنې تعرفې وضع کړي. ډونالډ ترامپ د خپل انتخاباتي مبارزې او د ولسمشرۍ د پیل راهیسې څو ځله اعلان کړی چې د اوکراین جګړه جګړه به ژر پای ته ورسوي. د روسیې د ولسمشر ویان د په بخښنې سره د روسیې د ولسمشر ویان دیمتری پیسکوف د رواني ونې په پیل کې ویل چې مسکو له واشنگتن سره د اوکراین د سولې د ټینګېدو لپاره کار کوي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر همدارز ویل چې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه به د پنځشنبه او جمعې په ورځو د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې ترسره شي او امریکا ته به د روښانه کړي چې موږ باید د پوتین د زندونې تاکتیکونو ته تسلیم نشو. د انالینا باربوک په وینا د سولې وړاندیز تل سوله نه وي. هغې په دې سفر کې یو ځل بیا ژمنه وکړه چې جرمني به اوکراین ته نور 130 میلیونه یورو مرسته ورکړي. دا د میرمن باربوک لسم سفر دی چې کیف ته له هغې راهیسې چې روسیې د 2022 کال د فبروري له میاشتې راهیسې پر دغه هیواد یرغل کړی سفر کوي. تمه کیږي چې د جرمني نوی حکومت به له رخصتۍ وروسته تقریبا درې اونۍ وروسته خپل کار پیل کړي.
ډیره مننه همکار می فریدا سیال و چې ویلې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انلینا بیربوک نن په یو ناڅاپي سفر د اوکراین پلازمینه کیف ته رسیدلې ده.
تاسو فیسبوک کاروي؟
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په نړیوالو مسلو کې پاتې کیږي ټاکل شوی د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ راتلونکي میاشت په خپل لمړني بهرني سفر سعودي عربستان ته ولاړ شي. د هغه د سفر نیټه د می 15مه خودل شوی. تفصیل له اسمت ساروانه و.
اکسیوس ویب پاڼې د امریکایي چارواکو او یوې معتبرې سرچینې له قوله راپور ورکړی چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په پام کې لري چې د خپلې دوهمې دورې د ولسمشرۍ په لومړۍ بهرني سفر کې سعودي عربستان ته ولاړ شي. راپور وایي چې دا سفر شاید د راتلونکي می میاشتې په نیمایي کې ترسره شي. د دې سفر پلانونه داسې مهال جوړیږي چې د امریکا حکومت هڅه کوي په غزه کې اوربند بیرته ټینګ کړي او حماس ډله د ته اړباسي چې د اسرائیل نور یرغمل خوشی کړي. حماس د امریکا او اروپا د تروریستي ډلو په لیست کې شامل ډله ده. ډونالد ترامپ د ولسمشر د لومړۍ دورې په مهال هم لومړنی بهرنی سفر سعودي عربستان ته کړی و. نوموړي د تیر کال د کب میاشتې په 14مه نیټه خبریالانو ته ویلي وو وروستی ځل چې سعودي عربستان ته لاړ هغوی په امریکا کې 450 میلیارد ډالر پانګونه وکړه. یو امریکایي چارواکی اکسیوس ویپاڼې ته ویلي چې د امریکا حکومت دا ارزوي چې یو نړیوال سفر تنظیم کړي چې پیل به له سعودي عربستان څخه وي. دغه چارواکی زیاته کړې چې د دې سفر تمرکز به د بهرنیو پانګونو د خلیج له عربي هیوادونو سره د اړیکو پراخولو او په منځني ختیځ کې د کړکیچونو ختمولو ته وي. سپینه ماڼۍ او په امریکا کې د سعودي عربستان سفارت د دې راپور په اړه له څه ویلو ډډه کړې ده. ډونالد ترامپ مخکې ویلي وو
اوس سعودي عربستان بډای شوی دی، مونږ زړ شوی یو. ما هغوی ته وویل چې سعودي ته به لاړ شم که تاسو امریکایي شرکتونو ته یو تریلیون ډالر ورکړئ. یا په بله وینا په څلورو کلونو کې له امریکایي شرکتونو سره د یو تریلیون ډالرو معامله وکړی، هغوی موافقه وکړه، نو زه به هلته ولاړ شم. زمونږ اړیکې ورسره ډیرې ښې دي. هغوی به پر امریکایي شرکتونو پوځي تجهیزاتو او نورو شیانو ډیرې پیسې مصرف کړي.
د سعودي ولی عهد محمد بن سلمان د تیر کال د سلواغې په څلورمه نیټه ویلي و چې هیواد په امریکا کې په څلورو کلونو کې 650 میلیارد ډالر پانګونه کوي او ریاض پر لا ډیرو پانګونو هم غور کوي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې د اختر په مناسبت د پښتو ژبې د وتلي شاعر پیر محمد کاروان شعر درته لرو چې خپلې ډیپلوماسي کړي. اوس راځو دې ته چې په سر کې مو اوریدل چې له پاکستان د افغان کډوالو د استلو لړۍ ګړندۍ شوې ده. پرون حالت افغان کډوالو ته ورکړل شوی مهلت هم پای ته ورسید. سره له دې چې داسې راپور نه و چې دغه مهلت لاس ورځي غزیدلې، خو حالت پاکستانی رسنیو او خپل کډوالو ویلي چې نن پر کډوالو د پولیسو هجومونه زیات شوي وو. اسمت ساروان پر همدې موضوع د اقتصادي چارو له متخصص ازرق شافیزی سره مرکه کړې او لمړی ورته ویلي آیا د 3 میلیون افغان کډوالو بیرته ستنیدا د بشري ناورین خطر نه زیاتوي؟
دا لوی ناورین راځيږي په دې چې افغانستان د دې واس او امکانات نه لري چې خپل موجود هغه نیرو د کار لپاره د کار زمينه برابر کړي او هغه محتاج خلکو لپاره خواړه سرپنا او لباس تهیه کړي. یو دم چې مثلا 3 میلیون انسانان نور هم په هغه کې زیاتیږي، یعنی کچه د وزګاری او بیکاری د فاجعې خواته ځي، او په عین زمان کې د خلک چې زالته نه کور لري، نه ډوډۍ لري، نه کالي لري، هیڅ نه لري، نو چیرې دوی کولی چې خپل ژوند تیر کړي؟ کار چیرته دی؟ تحصیل زمینه کله برابره ده ورته؟ او بینلی مرستې هم ورځ تر ورځ افغانستان ته کمیږي، نو د دغه خلکو ایستل لویه ناورین رازیږوي او افغانستان ورته آماده نه دی.
ظاهرا نړیوالې ټولنې ورځ په ورځ افغانستان ته شا اړولې ده، افغانستان یې هیر کړی، خو که پاکستان په یو وار دومره ډیر کډوال افغانستان ته استوي، آیا دا مسله به د دې سبب نشي چې یو وار بیا نړیواله ټولنه له افغانانو سره مرستې پیل کړي؟
د بینلی مرستو کمیدل دا هر وخت ممکن و، دا احتمال شتون درلودل، په دې چې دنیا په افغانستان کې خلاصې کیږي نه، نور هیوادونه هم شتون لري، اولویتونه د دنیا سره بدلیږي، د هغوی سیاستونه بدلیږي، او لکه چې اوس د نوی رئیس جمهور سره یو ایس آی ډی بند شو چې دوی ډېر مرستې کولې افغانستان سره، او په عین زمان کې نور تمایلات د نړۍ افغانستان سره سوکه سوکه لږ شوي دي، نو د دغه خلکو ایستل که پاکستان دغسې یو تصمیم ونیسي، او تصمیم نیولی دي که چې عملي کې دا د ښه ګاونډیتوب حتی د یو نورمال ګاونډیتوب نښه نه ده، دا سمدم ډېر شدید مخالفت او دښمني بل کېږي، نو په دې خاطر باید نړیوال ټولنه په تیره بیا د ملل متحد په پاکستان حکومت باندې زور واچي تر څو دا لړۍ سوکه کړي، او په تدریج سره چې د افغانستان ظرفیتونه موجود وي، د بینملي مرستندوی مؤسسات امکانات هم او آمادگی هم شتون لري، پس لغا په تدریجي توګه دا کډوال کچيري وباسي، دا صحیح خبره ده.
حافظي صاحب، که پاکستان افغانان بیرته افغانستان ته واستوي، افغانان بلې خواته سي، ممکن ایران ته ډېر مهاجر شي، ممکن د منځنۍ اسیا هیوادونو ته مهاجر شي، یا بیرته پاکستان ته ولاړ شي، فکر نه کوي چې تر ټولو مهمه دا ده چې په داخل کې د خلکو غم وخوړل شي، څو خلک مهاجرت ته مجبور نه شي؟
دا خلک چې کډوال شوي دي هم د فقر او بیچارګۍ له امله دي، اکثرا چې ایران ته ځي او پاکستان ته ځي، دا کوم سیاسي ستونزه نشته دلته دوی لپاره، دوی ډوډۍ نه لري، کاري نه لري، کور نه لري، او حداقل امکانات د ژوند او د درملو نه لري، په دې خاطر باندې اوس د دوی د جونی محرومیت د تحصیل څخه هم یو بیلګه ده، که چیرې دا شیان دننه په افغانستان کې رفع سي، خلک د وتلو لپاره هیڅ زړه نه ښه کوي او نه ځي خپل هیواد کې پاتې کیږي، نو په دې خاطر دا یو لوی درس باید حکومت د افغانستان واکداران ته وي چې په وطن کې باید داسې زمینه برابره کړي چې خلک حداقل اسباب د معیشت ترلاسه کړي، تر څو چې د ژوند د ترلاسه کولو لپاره دا بیزتی او دا حقارت په ځان باندې ونه مني.
ازرق حافظي و چې له ازادي رادیو سره خبرې کوله.
ازادي رادیو
نن د کوچنی اختر دریم او وروستۍ ورځ ده. اختر لکه نور بیلابل موضوعات د اسلامي هیوادونو په ادبیاتو کې ځانګړی ځای لري. ډیری شاعرانو ورته بیلابل فرمونو کې شعرونه لیکلي، په دوی کې یو هم د پښتو ژبې نوموتی شاعر پیر محمد کاروان دی. د همدې شعر په دکلومې سره د خبري مجله هم رانغاړو.
د نرګسو د غاټولو مبارک شه، ګلابي اختر د ټولو مبارک شه، ګلونو ماشومانو د کشرانو د مشرانو په وطن کې د یارانو د پردیسو مهجورانو هم د پیغلو د ځوانانو د همزولو مبارک شه ګلابی اختر د ټولو مبارک شه ګلابی اختر د ټولو مبارک شه زیره زیره د اختر د موسکا تاج پر سر د بوډۍ پټال کې لمر د زانګي زانګي بختور د په نغمو د مینې سر د سندربولو مبارک شه ګلابی اختر د ټولو مبارک شه ګلابی اختر د ټولو مبارک شه د وطن د لارو لارو د فصلونو د سودیارو د سپوږمې د شپو بیدارو د سوما او د مستیارو د غنمو د جووارو او د شولو مبارک شه ګلابی اختر د ټولو مبارک شه د نرګسو د غاټولو مبارک شه ګلابی اختر د ټولو مبارک شه ګلابی اختر د ټولو مبارک شه
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ خبرونه
سلامونه سلامونه هیله لرم چې جوړ او صحتمن به یاست تاسو ټول ته شرح لاست وایم د اووم ټولګي بیولوژي مضمون ته مخکې له دې چې په درس باندې پیل وکړو غواړم چې ځینې موضوعات سره شریک کړم نمره دا موضوع چی کم درسونه چی تاسی وای است در طول اساسی موضوعات دید اوم طولگی چی وروست پا نور سنفونو کی پا تفصیلی دول سر تاسی تا بیان سوینه نو که واری ستاسی نور سنفونه تاسی پا دیر شد دول سر زدکری در حقا لپاره تاسی در اوم طولگی طول موضوعات باید پا شد دول پوسی او زدکری نو کوم درسونه چې تاسو وای است په لزان سره نوٹ کړی په کتابچو کې او وروسته یې د ځان سره په یاد کړی او زده کړی زموږ لومړنی موضوع د بیولوژي حجره لومړی لوست لومړی فصل له اولې صفحې څخه تر اتمې صفحې پورې به زموږ درس دوام وکړي راځو د حجرې په موضوع باندې پیل کوو اول رازو تاریخچه وایو چې حجره د چا لخوا د لومړي ځل لپاره کشف شول چا دا نوم پر حجرې باندې کښېښوي او خپل حجره چې ده هغه څه اهمیت لري د ژوندیو موجوداتو په جوړښت کې او عموما لکه څرنګه چې تاسو پوهیږئ موږ په دې نړۍ کې موږ شاوخوا چاپېریال کې دوه ډوله موجودات وینو چې یو یې ژوندي دي او یو یې غیر ژوندي دي بیولوژي هغه علم دی چې موږ ته د ژوندیو موجوداتو په باره کې معلومات راکوي نو لومړی موضوع د ژوندیو موجوداتو د حجرې څخه شروع کیږي حجره چې ده د لومړي ځل لپاره د رابرټ هوک لخوا په 1855 کال کې رابرټ هوک راولاړ سو د کار کې یو نازک پاڼه یې راواخیستل او تر مایکروسکوپ لاندې یې ولیدل کله چې تر مایکروسکوپ لاندې ولیدل هغه په د کار په نازکې پاڼې کې خالیګاوې ولیدلې چې دغه خالیګاوو ته یې د حجرې یا سل نوم ورکړ یاد دې پاتې دې نه وي چې کوم حجره چې رابرټ هوک ولیدله د هغه داخلي محتویات ټوله تخریب شوي وه وروسته بیا ځینې عالمان راولاړ سوله او د ژوندۍ حجرې یې خپل تر مطالعې لاندې ونیول او ډیرو مختلفو عالمانو مختلف نظریات وړاندې کړل چې یوازې او یوازې نن ورځ درې نظریات دي چې د پام وړ دي او ټول دغه درې نظریات سره مخ ته ځي. لومړی دا نظریه وایي ټول ژوندي موجودات چې دي هغه به یا له یوې حجرې څخه جوړ سوي لکه بکتریا، مایکروب، وایرس دا، او ځینې ژوندي موجودات به هغه به د ډېرو حجرو څخه چې سوي جوړ سوي. دویمه نظریه دا وه چې ژوندي موجودات چې دي اساسي جوړښتیز او وظیفوي واحد چې دی حجره، یعنی همه ژوندی موجودات چی کړی دی د جوړښت یا ساختمان یې جوړ کړی دی، همه وظیفه ټوله په حجره پورې اړه لري او تر ټولو اساسي واحد دی د ژوندیو موجوداتو. پسې راځو آخرنی نظریه دا وه چې دغه کومې نوې حجرې چې رامنځته کیږي هغه له پخوانیو حجرو څخه څه کیږي جوړیږي، یعنی د پخوانیو حجرو څخه نوې حجرې رامنځته کیږي. دا هغه درې نظریات وه چې تر نن ورځې پورې ټوله عالم یا ټوله شاوخوا خلک یې ورڅخه استفاده کوي. پسې راځو لکه څرنګه چې مخکې موږ وویل، ویل حجره تر مایکروسکوپ لاندې ولیدل سوه. خپله مایکروسکوپ څه شی دی؟ مایکروسکوپ هغه آله ده چې ډېر هغه ذره‌بینی کوچني ژوندي موجودات چې موږ یې په سترګو نسو لیدلی یا په سترګو لیدل یې امکان نه لري، ناممکن اوسي، هغه موږ ته خپل تر اندازې څو ځلې لوی ښکاره کوي تر څو موږ په دې وتوانیږو چې هغه ووینو. او ټول عالمان چې دي د دغه مایکروسکوپ په واسطه دغه ذره‌بینی کوچني ژوندي موجودات یې کشف کړي. خپله مایکروسکوپ څه معنا لري؟ مایکروسکوپ چې دی یو یوناني کلمه ده چې د دوو کلمو د تورو د یوځای کېدو څخه رامنځته سوی دی، چې مایکرو یې په معنا د کوچني او سکوپین په معنا د لیدلو سره دی. نو موږ وایو چې مایکروسکوپ کوچني ژوندي موجودات موږ ته د لیدلو وړ ګرځي. او موږ په مکاتبو کې تاسې ټولو به لیدلي اوسي کوم مایکروسکوپونه چې موږ استفاده ورڅخه کوو د نوري مایکروسکوپ په نامه یادیږي، چې په دې کې دوې عدسیې کار سوي دي تر څو موږ وکولای سو دغه کوچني ژوندي موجودات پرې وګورو. ورپسې راځو د حجرې ځانګړتیاو ته. موږ وایو حجره چې ده لکه څرنګه چې مخکې مو وویل چې ځینې ژوندي موجودات د یوې حجرې څخه جوړ سوي دي، هغه ژوندي موجودات چې له یوې حجرې څخه جوړ سوي دي د یونیسلولر یا یو حجروي ژوندي موجوداتو په نامه سره یادیږي، هغه لکه بکتریا، وایرس، دغه رقم میکروبونه دي. دا ټوله چې دي چې سوي دي د یوې حجرې، ډېر نور مثالونه هم لري. او موږ وایو هغه ژوندي موجودات چې له ډېرو حجرو، یعنی د یو څخه د اضافي حجرو څخه جوړ سوي اوسي، هغه د چې په نامه سه یادیږي د ملټي سیلولر یا څو حجروي ژوندي موجودات، هغه لکه ښه مثالونه حیوانات دي، نباتات دي او داسې نور. او موږ وایو چې حجره چې ده ټول حیاتي فعالیتونه لکه مثال د ژوندي موجوداتو تغذیه ده، د دوی تنفس دی، د دوی اطراح ده، تکثر دی، ډیرښت دی، دا ټوله چې دی چې دی د حجرې په واسطه سرته رسیږي. اوس راځو مهمې موضوع ته، د حجرې جوړښت. د حجرې په جوړښت کې موږ ډیر برخې لرو، یعنی د حجرې داخل کې، د دې شاوخوا غشا، په دې کې موږ ډېر محتویات، ډېر ارګانیلونه، ډېرې برخې لرو، خو د دې څخه یوازې یو څو اساسي برخې وایي. د هغو څخه لومړی راځو وه حجروي غشات. حجروي غشا چې ده یا سیل ممبرین، دا چې دی د پلازمایي غشا په نامه سره هم یادیږي، چې موږ وایو حجروي غشا سوري ته ورته برخې لري، پورز لري، چې د دغو په واسطه د موادو تبادله صورت نیسي، یعنی د حجرې داخل ته او د حجرې څخه و خارج ته د موادو انتقال صورت نیسي. خپله حجروي غشا چې ده نیمه قابل نفوذ پرده ده، او په دې کې ترکیب کې کم کم شان شامل دي، پروتینونه شامل دي، شاه هم شامل دي او قندونه شامل دي. او دغه طبقه چې ده څو پوړه ده؟ دوه پوړه ده. ورپسې راځو حجروي دیوال ته. حجروی دیوال چې دی دا جوړښت موږ وایو په حیواناتو کې وجود نه لري، یوازې او یوازې په نباتاتو کې وجود لري. چې د نباتاتو حجرې شاوخوا یې څه کړې ده؟ پوښلې ده. او دا چې دی یو ډېر کلک جوړښت لري چې خپل په جوړښت کې سلولوز لري، چې د دغه سلولوز دې ته چور کړی دی، ډېر کلک جوړښت یې ور کړی دی، چې ډېر میکروبونه او ضرری زیانمن توکي چې دغه حجرې ته زیان رسوي نسی کولای د دغه حجروي دیوال څخه تیر شي. نو موږ ویلی سو چې حجروي دیوال د نباتاتو محافظوي غشا ده. ورپسې راځو بلې موضوع ته چې ډېره مهمه موضوع ده او تر غشا وروسته راځي، هغه څه دی؟ سایتوپلازم دی. سایتوپلازم چې دی موږ وایو شفافه نیمه مایع ماده ده، او موږ وایو سایتوپلازم کې چې دی دغه ټوله برخې د حجرې داخلي برخې چې دی په سایتوپلازم کې قرار لري. او د دې په ترکیب کې موږ وایو چې څه شامل دي خپل سایتوپلازم کې، څه شامل دي، څه څخه جوړ شوی دی؟ هغه د اوبو، منرالونو او دغه رقم په اوبو کې حل شوي پروتینونه، منحل پروتینونه. او په سایتوپلازم کې ځینې جوړښتونه وجود لري چې دغه جوړښتونه د څه په نامه سره یادیږي؟ د اورګانلز په نامه سره یادیږي. او په سایتوپلازم کې نور جوړښتونه دي چې خپل دغه رشتې چې دي دغه د حجرې ساختمان یو ډېر مضبوط ساختمان ورکړی دی. او موږ خپل سایتوپلازم هم یادوو چې هغه چې دی د حجرې سکلیټي برخه چې کړې ده جوړه کړې ده. ورپسې راځو د سایتوپلازم اورګانلو ته، یعنی هغه برخې چې هغه جوړښتونه چې په سایتوپلازم کې قرار درلودي. لومړی راځو واکیول ته. ډېر ساده، واکیول موږ وایو چې ډېر هغه زیانمن فاضله مواد چې دی هغه په ځان کې ذخیره کوي د مایع په ډول سره. او موږ وایو د دې جوړښت چې دی په نباتاتو کې لوی مګر یو، یعنی د نباتي حجرو ډېره برخه نیولې مګر یو دانه پکښې موقعیت لري. او کله چې بیا حیواني حجرو ته راسو، په حیواني حجرو کې بیا ډېر وجود لري خو ډېر لږ لږ ځایونه، او جسامت یې چې لږ. د واکیول وروسته راځو زموږ بل جوړښت چې د اندوپلازمیک ریټیکولم په نامه سره یادیږي. موږ وایو دا چې دی خپله جوړښت دی چې دی ټیوب ته ورته دی. او موږ وایو د دې اساسي دنده څه شی ده؟ د حجرې و برخو ته و ټولو برخو ته د موادو لیږدول دي. او همدارنګه د حجرې څخه فاضله توکي چې اضافي توکي چې هغه څه کوي؟ خارجي. دا د دې سوال اساسي دنده سول. نور په تفصیلي ډول په نورو سیمفونو کې به تاسې ووایاست. ورپسې راځو سینټریولونه وایو. سینټریولونه چې دي د مایکرو ټیوبوز له جوړو څخه چې سوي دي جوړ سوي دي. دا جوړښتونه چې دي هغه وخت چې حجره چې کې ویش اجرا کوي، یعنی یوه حجره راولاړیږي په دوو حجرو باندې تبدیلیږي، په هغه ویش په وخت کې دوی راښکاره کیږي. او کله چې راښکاره سوله په دغه وخت کې ډېر اساسي او مهم فعالیتونه سرته رسي. بل جوړښت دی د پلاسټیډونو په نامه سره یادیږي. پلاسټیډونه چې دي هغه په نباتاتو کې د خوړو جوړولو مهم برخه ده، مهم مرکز دی، ځای دی. او موږ وایو پلاسټیډونه چې دي هغه موږ یوازې او یوازې په نباتاتو کې وینو، او سینټریولونه چې دي هغه یوازې په حیواني حجراتو کې وینو. ورپسې راځو هستې ته چې تر ټولو ډېر مهم او دغه د ټولو حجرې جوړښت هم پر دغه برخې ولاړ دی، هغه څه ده؟ هسته ده. موږ وایو هسته چې ده د حجرې تر ټولو غټ اورګانل دی، بارز اورګانل، یعنی ښکاره دی. کله چې تاسو حجره وینئ دغه هسته پکښې کې ډېره چې ښکاره ای. او خپله د دې شاوخوا هم چې ده غشا پوښل سوې ده، غشا سته چې دا غشا یې د سوري یا پورز لري چې د دې په واسطه د موادو انتقال صورت نیسي. او موږ وایو هسته چې ده تر ټولو اساسي برخه ده، په دې کې د حجرې ویش هم چې کېږي شروع کېږي، او د حجرې ټوله فعالیتونه د هستې په واسطه کنټرولېږي. او موږ وایو حجره چې ده د هستې د رویه هم په څو ډوله ویشل سوې ده؟ په دوه ډول. یو هغه حجرات دی چې هسته یې چی ده ښکاره ده، حقیقي ده چې د یو کاریوت په نامه یادیږي. یو هغه دی چې هسته یې چی ده ښکاره نه، یعنی داخلي محتویات د حجرې ټوله په ګډوډ ډول سره پرتی، هغه بیا د چی پروکاریوت په نامه سره یادیږي. رازو موږ وایي حجره چې دی مختلف ډولونه لري، یعنی د شکل له رویه ځینې میلیې ته ورته، ځیرې بیضوي، ځینې دایروي. او د هستې د روی موږ وایي چې خپله حجره چې ده په دوه ډوله ده، یو حیواني او بل څه شي نباتي، چې دې دواړه خپل ترمنځ ډېر توپیرونه لري. موږ وویله چې حیواني حجراتو کې واکیلونه ډېر مګر کوچني دي، مګر په نباتي حجراتو کې یو او لوی دي. نباتي حجراتو کې کلوروفیل وجود لري، مګر په حیواني حجراتو کې وجود نه لري. نباتي حجرات چې دي خپل خواړه انرژي د خپل خواړه چې دي هغه د نور د رڼا څخه لاسته راوړي، مګر حیواني حجرات یې د عضوي موادو څخه لاسته راوړي. دغه رقم نباتي حجرات دیوال لري، مګر حیواني یې نه لري. انشاءالله چې د ټولو په موضوع باندې په ښه ډول سره سر خلاص وي. اوس راسو اخرنی برخې ته چې سوالونه دي. موږ درې سوالونه لرو او ستاسو څخه هیله کوم چې دغه سوالونه نوټ کړئ. اول سوال، حجره تعریف کړئ. دویم سوال، حجره د چا لخوا کشف شول؟ دریم سوال، د نباتي او حیواني حجرې ترمنځ درې توپیرونه وایست. ستاسو ټولو د توجه څخه ډیره زیاته مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
شرح لاس د بیولوژي مضمون و دویم لوست. لکه څنګه چې په تیر لوست کې موږ حجره وپیژندل، په دې وپوهیدلو چې حجره د چا لخوا څه ډول کشف شوله، او همدارنګه مایکروسکوپ مو وویلي او وموویل چې حجره په څو ډوله ده او جوړښت ترکیب کې یې کوم شیان شامل وو. او موږ په پای کې تمرین درلودی د کورني کار درې سوالونه وه، او زه هیله منده یم چې هغه درې سوالونه به تاسې جوابونه یې لیکلي اوسي، جوابونه مو یې لاسته راوړي او زده کړي به مو. اوس رازوز موږ په نن ورځې موضوع کې موږ نسجونه پیژن. نسجونه مو ستاسې د کتاب دویم څپرکی دی. د یولسمې صفې څخه تر اتلسمې صفې پورې به زموږ او ستاسې درس دوام وکړي. رازو، نسجونه مخکې له دې چې نسجو ته ولاړ شو، موږ په تېر لوست کې حجره وپېژندل. موږ وویل چې ټول حیاتي فعالیتونه لکه تکثر، مثال تولد و جوړښت و د ژوندیو موجوداتو، دا ټوله پر څه شي باندې وه؟ په حجرې باندې تړاو درلود، یعنې دا ټوله فعالیتونه حجرې سرته رسوله. اوس نو حجره چې ده، د دغه رویه موږ پېژندلی سو چې یعنی د ژوندیو موجوداتو په ژوند کې ډېر مهم ده. که چیرې حجره وجود نه معلومدار خبره ده، ژوندي موجودات به هم وجود نه درلودل، ځکه چې خپل ژوندي موجودات د حجرې څخه جوړ شوي دي. اوس نو موږ وایو چې د دغو فعالیتونو د سرته رسول، دغه کم حیاتي فعالیتونه چې سرته رسیږي د حجرې په واسطه، دا هر یوې جلا جلا دندې سرته رسی. مختلف حجرات دي. موږ او تاسو وویل چې حجرې مختلف ډولونه لري، مختلف شکلونه درلودل. اوس نو دغه مختلفې حجرې د ډلو په ډول سره، چې کوم حجرې سره یو رقم اوسي، هغوی سره ډله جوړوي چې دغه ډلې راولاړیږي، د ژوندي موجوداتو غړي جوړي، برخې جوړي. نو د دغه په ادامه مو جزو نس جوایو نس چې دی هغه مو حجره مو چې مو ول حجره چې ده په دوه ډولونه چې یو یونیسلولر او یو ملټیسلولر و مو ول دغه نس جنو په کم یو کې راځي په ملټیسلولر کې یونیسلولر خو چې دی یو حجره ده د یو حجرې څخه ژوندۍ موجودات جوړ شوی دی ملټیسلولر مو ول چې د څو حجرو څخه چې سوی یو ژوندۍ موجود جوړ شوی نو ناس چې موږ څنګه تعریفو موږ وای کله چې یو ډول حجرې چې شي اوسې د ساختمان جوړښت وظیفې له مخې سره ورته اوسې دوی راولار سره یو ځای سي یو مجموعه جوړه کې یو ډله جوړه کې او یو خاصه دنده سرته ورسي دې ته موږ چې وایو ناس جوړي یو ګروپ دی په هغه ګروپ کې یو ډول حجرې دغه ګروپ د چپ نامه سره دیږي د نس په نامه سره دیږي چې د دې ټوله به چی کیږي سره یو ځای کیږي او نوري برخه جوړي نو موږ وایو چې خپل نس چې دی په دوه ډول دی یعنی په نباتات او حیوانات کې نس جون چې کی فرق یو نباتي نس جون دی او بل چې دی حیواني نس جون دی چې دی د فعالیت جسامه د داخلي محتویات او جوړښت لمخې چیلې ټوله یو د بسخه توپیر لري زلوم ریبا نباتی نسجنو پیژنو لکه موږ چې ویل چې د ټول ژوندۍ موجودات اساسي واحد حجره ده نو دغه رقم نسجنه هم چې شي په نباتاتو کې ډیر مهم دي یعنی د دې هر وظیفه چې د مشخصه سوی ده تر څو د دې خپل اساسي هغه مهمه دنده سرته ورسی د نسجنه چې دی په څو برخو باندې ویشل شوی دي چې هغه برخه یې بشروی نسجنه دي دوهمی اساسی نسجونه دی او دریمی وی آی وی یا هم اتقالی نسجونه دی لمری براسو و بشروی نسجونه تا مجوایو چه دغا نسجونه چی دی ده نباتی حجرات ده نباتی جون نباتاتو ساتون که برخه ده محافظوی برخه ده او دا په کومو برخو کې وجود لري د پپانو کې پس د پانو په ساقو کې خپل د نبات په ساقه کې په باندنی په خارجي برخه کې موقعیت لري لکه څنګه چې موږ ویل د نبات محافظه کوي یعنی ساتنه کوي نو ځکه دوی چې دي د دوغو برخو په بهرنی برخه کې چې لري قرار لري ورپسې راځو چې شته اساسي نسجونه اساسی نسجونه چې دی خپل په ځان کې په درې ډوله ویشل شوی او په دوغو درو ډولونو کې اساسی نسجونه چې کېږي تشریح کېږي دا درې ډولونه چې دی لومړی پارنشی ماده کولنشی ماده او دریم یې هم کلنشی ماده موږ وایو چې دا هر یو خپل ځان ته چې کو تشریح کوو لومړی راځو پارنشی ماده پارنشی ماده وایو چې موږ وایو دا د انساجو په داخلي برخو کې قرار لري او خپل د دې دیوال چې دی د حجروي دیوال چې دی هغه ساده دی او نازک سلولوزي دیوال لري او موږ وایو دا په کومو برخو کې په هغه د انساجو په فعالو برخو کې پیدا کیږي پس راځو کولنشی ماده کولنشی ماده چې دی نسبت و پارنشی ماته دیوال چې دی نسبت دبل دی سلولوزی دیوال یې نسبت و پارنشی ماته دبل نی او بل موږ وایو دا چې دی د انساجو د نباتي انساجو په ځوانو برخو کې هغه برخې چې نوې وده کوي او د نبات هغه ځواکمنې برخې په هغو کې چې لري قرار لري چې چې دغه کم سلولیز دیوالې موږ ویل چې نسبتا و پارنچی ماته دبل دی نو موږ وایو د خپل د چې ورتیا لري د تاویدو ورتیا لري د کژیدو ورتیا لري ورپسې راځو دریم دا نه چې دی سکلن شي ما چې دی دا نسبت و کولن شي ماته هم چې دی حجروي دیوالې سخت دی کلک دی او بل موږ وایو چې د وخت په تیریدو د دې دیوال نور هم دغه کیږي دبل کیږي چې کله خپل نهایي حد ته ورسېدي هغه بیا څه سو تخریبیږي ورسته حجره چې کیږي له منځه ځي دا لکه مثال موږ وایو د لوبیا د نخودو د دې دغه شاوخوا کم دیوال چې دی د خپل کم نسجونه پکې موقعیت لري د سکلن شي ماده ورپسې راځو د اساسي نسجونه ورسته وی آی وی یا هم انتقالی نسجونه وای وی آی وی انتقالی نسجونه چې دی دا هم په څو ډوله ویشل شوی دی په دوه ډوله ویشل شوی دی چې یو یې زایلم دی چې هغه دنده چې شیده اوبه او معدني مواد را اخ دی د چې څخه د ریشې څخه د ریښې څخه چې کم او با او مدني مواد جذب کړي دي، هغه د ساقې په واسطه اخلي، د پانی او د ساقې د نبات و ټولو برخو ته، مثال پانو ته و ګلان ته ټولو ته چیکي دغه او با مدني مواد لري. او فلویم به کم اساسي دنده سرته رسي، دوام ډول فلویم دي. دوام ډول فلویم به کم دنده سرته رسي، هغه بیا کم شیره چې پر پانه کې په خسوي شیره چې رامنځته شوی د ګلوکوز چې رامنځته شوی دي، هغه را اخلي د نبات و ټول اعضاء او برخو ته چې کې لېږدوي. دا چې سواله نباتي انساجو ورپسې راځو و حیواني نسجونو ته. دغه رقم حیواني نسجونه هم چې سوي دي په څلورو ډولو ویشل سوي دي، چې یوې بشروي نسجونه دي، عضلاتي نسجونه دي، ارتباطي نسجونه دي او عصبي نسجونه دي. موږ وایو چې حیواني نسجونه هم لکه څرنګه چې موږ وویله، نسجونه چې دي مختلفې ډلې راولاړېږي، کوم حجرات چې سره ورته اوسي، وظیفه یو ډول سرته ورسېږي، هغوی سره یو ځای کېږي او نس جوړي. اوس نو راځو اول بشروي نسجونو ته. بشروي نسجونه چې موږ وایو دا د حیواناتو د داخلي برخه کې چې لري قرار لري، او موږ په بهرني برخه کې قرار لري، او دا چې دی اساسي دنده یې چې شي ده د فاضله موادو خارجول دي، دغه رقم د دغو اعضا او د بدن د غړو چې شي ده ساتنه ده. د کومو برخو په بهرني برخه کې قرار لري؟ موږ وایو مثال زموږ د وینې رګونه دي، هاضمي کانال دي، بولی کانال دی، د دې چې د داخلي او خارجي برخه پوښلې ده، چې د دې څخه بیا چې شي کوي هغه فاضله توکي، اضافي توکي چې کوي د خولو په ډول یا په نور اطراحي ډولو سره چې کوي دوی خارجي. ورپسې راځو عضلاتي نسجونو ته. موږ وایو په دې کې چې دوی مختلف ډولونه راځي، ځینې استوایي، ځینې دوکمانند شکلونه لري، چې د دغه دروي موږ وایو چې عضلاتي نسجونه خپل په څو ډول ویشل سوي دي؟ په درې ډول ویشل سوي دي. یو یې شوي عضلاتي نسجونه دي چې په هغه کې موږ وایو مثال معده ده، کولمې دي، دوی راځي. او بل خط لرونکي عضلاتي نسجونه دي په هغه کې چې دوی موږ وایو د انسان عضلاتي سیستم په کښې کې راځي، سیسو ساختمانی د هډو کې او دغه برخه پکې شوې. بل بیا زو د زړه عضلاتي لکه څنګه چې پیژو زړه خپل شي دی جلا ساختمانی، یو ډیر مختلف ساختمان دی او ډیر فعالیت سرته رسي، نو د دې نسجونه هم نسبت و نور نسجونو ته چې کوي فرق کوي. تقریبا خطلرونکي او د زړه عضلاتي نسجونه چې دی یو څه سره ورته دي، خو د دندو د شکل مخې لږ څه تفاوت هم لري. ورپسې راځو ارتباطي یا هم نښلوونکي نسجونه چې د کنیکټیو ټیشو په نامه سره هم یادیږي. موږ د نامه څخه دوی معلومیږي، د نامه څخه معلومیږي چې د دوی اساسي دنده څه ده؟ ارتباط ورکول دي، نښلول دي. نو موږ وایو د هغه نسجونه دي چې نور نسجونو په منځ کې څه کوي؟ اړیکه ټینګوي. مثال د خبرې لکه هډوکې او وینه چې کوي خپل په منځ کې سره نښلي، د دوی ترمنځ چې شي کوي ارتباط رامنځته کوي. اول پسې راځو عصبي نسجونه. عصبي نسجونه چې هم دی خپل ځان ته چې لري یو مهم جلا ساختمان لري، حجرات یې چې دي فرق لري نسبت و نورو ته، او دغه کم حجرات چې په عصبي نسجونو کې سره یوځای سوي دي هغه د چی په نامه سره یادیږي؟ د نیورون په نامه سره یادیږي، چې اساسي دنده یې څه ده؟ د فکر کولو توان دي. ښه، ورپسې راځو حیواني نسجونه هم چې سوله خلاص و، نباتي نسجونه مو هم وپېژندل، حیواني نسجونه مو هم وپېژندل. اوس نو راځو ځینو نورو اساسي برخو ته چې لومړی غړي وایي. موږ مخکې وویل چې کله یو ډول حجرات سره یو ځای سي، یو اساسي دنده سرته یو ډول دنده سرته ورسي، د وظیفې له مخې سره ورته اوسي، چې سره یو ځای سي څه جوړي؟ نس جوړي. کله چې بیا څو نسجونه چې یو ډول ووسي سره ورته ووسي سره یو ځای سي څه جوړي؟ غړي جوړي. مثال د خبرې که چیرې موږ زړه په نظر کې ونیسو، په زړه کې چې دي ارتباطي نښلوونکي نسجونه هم سته، او دغه رقم اساسي عضلاتي نسجونه هم سته، بشروي نسجونه هم وجود لري. دوی چې کله سره یو ځای سوله شی جوړ کړي؟ یو غړي، زړه یې جوړ کړي. دغه رقم که چیرې موږ سږي په نظر کې ونیسو، په سږو کې هم بشروي نسجونه هم سته، نښلوونکي نسجونه هم سته، او عضلاتي نسجونه هم وجود لري. چې دې کله سره یو ځای کیږي او پاتې دینی وي عصبي نسجونه هم زموږ د بدن په ټولو انساجو کې چې لري وجود لري. د دې عصبي نسجونو رشتې په ټولو د بدن په غړو کې وجود لري. چې کله موږ وایي دغه ټول انساج سره یو ځای سي بیا یې د بدن بل غړي جوړ کړي چې هغه څه نه سږي. دغه رقم ټول غړي موږ وایو مختلف انساج سره یو ځای کیږي او د بدن غړي جوړي. وروسته پسې راځو سیستم یا جهاز. اوس بیا وایو کله چې څو غړي چې سره ورته یو ډول وظیفه سرته ورسي کله چې سره یو ځای سي هغه بیا څه جوړي؟ سیستم جوړي. لکه مثال د هاضمې سیستم په نظر کې ونیسو. د هاضمې په سیستم کې خوله یو غړي دی راځي، مری یو غړي دی راځي، پکښې کې اینه، پانکراس، میده، کوچنی کولمې، غټي کولمې، لوی کولمې، دوی ټول چې کله سره یو ځای سي څه جوړ کړي؟ یو سیستم یې جوړ کړي. او عموما د انسانانو یا حیواناتو په بدن داخل کې چې دی نه دانی سیستمونه وجود لري، چې هاضمه اطراحي سیستم دی، هاضمي سیستم دی، عصبي سیستم دی، سکلیټي سیستم دی او داسې نور دی. ورپسې راځو اخیرنی